アガベラジオ。
السلام علیکم، سهار مو بخیر. په افغانستان کې و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. د ازادي رادیو پروګرامونه پیل شول. نن دوشنبه د اسد 9 د جولای 1 د صفی الله ستانگزیم نور نعیمی تخنیکی چارې مختوری. تاسو هم د ازادي رادیو لومړنی سهارنی خبری مجلې اوریدو ته رابولم. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د ملي اردو د خاصو ځواکونو لپاره نن یوه لوا پرانیستل کیږي. د دوی د تشکیل پراختیا د ملي امنیتی پلان په څلور کلن پلان کې شامل شوی دی. د روسیې جمهور رئیس امریکا غوښتي چې په دغه هیواد کې د خپل 155 کارکوونکي کم کړي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه. خبرونو سرټکی، ناتو وایي د څېړنو په نتیجه کې موندلې چې په کونړ کې د داعش پر مرکز د دوی په پخوانۍ حمله کې د داعش په مشر ابو سعید سربیره د دې ډلې دینی چارو مسؤول او دوه جګپوړي قومندانان هم وژل شوي دي. لوی څارنوالي وایي دوه تنه یې په داسې وخت کې نیولي چې غوښتل یې د لویو جرمونو پر ضد د مبارزې پولیسو رشوت ورکړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پر روسیه کې د خپلو کارکوونکو د شمیر د کمولو لپاره د روسیې د ولسمشر غوښتنه د تاسف وړ بللې ده. پوره خبرونه. د امریکا پاوځ وایي په کونړ کې د داعش ډلې پر مرکز په یو پخوانۍ حمله کې په وژل شوي کسانو کې د دې ډلې څلور نور مهم قمندانان اوس پیژندلې دي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، په هغه هوایي حمله کې چې د داعش ډلې مشر ابو سعید پکې وژل شو، د داعش د خراسان څانګې د دینی چارو مسؤول شیخ ضیا الله په وټپور ولسوالۍ کې د داعش جګپوړی قمندان مولوي حبیب، د داعش ډلې اوسنی او د حزب اسلامي پخوانی قمندان حاجي شیر الله او د ابو سعید یو نږدې ملګری الله هم وژل شوی دي. ابو سعید ورسه له هغه افغانستان کې د داعش مشر شو چې مخکینه مشر عبدالحسیب او د امریکا په هوایي برید کې وژل شو. له حسیب مخکې حافظ سعید د داعش د خراسان څنګه مشري کوله چې هغه هم د امریکا په یو هوایي حمله کې وژل شو. د ناتو په بیان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن له قوله ویل شوی چې ناتو د داعش پر ضد کلکه مبارزه کوي او دا ډله په افغانستان کې هیڅ پټنځای نه لري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي دوه کسان د عدلي قضایي مرکز د لوی جرمونو پولیسو ته د بډو ورکولو پر مهال نیول شوي دي. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل دا کسان د شاوخوا 280 میلیون ډالر په ارزښت د پیسو د مینځلو په قضیه کې پولیسو ته د 70,000 امریکایي ډالرو بډو د ورکولو پر مهال بلفیل ونیول شول.
زمانی که مظنون قضیه متوجه شدن که دولت و این مرکز در قسمت
دایوی کلچی په قضیه کې مشکوک کسان پوشل چې دولت او د عدلی قضایی مرکز پولیس د دې قضیه په برخه کې جدیدی نغښتلې چې د بډو پور کول سره خپل جرم پټ کړی. د لوی څارنوالۍ ویاند وایي چې دا کسان د تورو پیسو د سپینولو یا د پیسو د مینځلو په قضیه کې تورن وو او د عدلي قضایي مرکز د لوی جرمونو پولیسو یې پر دوسیه کار کاوه. ښاغلی رسولي وایي له تورنو کسانو څخه تحقیقات روان دي. او د بغلان امنیتی چارواکي وایي د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د طالبانو د سوقاو ادارې مرکزی نیولې ده. په مرکزی بغلان کې د نیول شویو د نویو پیل شویو عملیاتو قمندان جنرال شورګل پرون خبري اعلان ته وویل په کوکچنار سیمه کې د طالبانو پر مرکز سربیره د دې ولسوالۍ نوابات، عربها، قیصرخیل او ځینې نورې سیمې هم له وسلوالو طالبانو پاکې شوې. نوموړی وایي په دې عملیاتو کې چې پرون سهار پیل شول د مرکزی بغلان په سلو کې 80 سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې دي. جنرال شورګل د دواړو خواوو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ورزو د نړۍ خبرونو ته، د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د خپل کارکونکو د شمیر د کمولو لپاره د روسیې د ولسمشر غوښتنه د تاسف وړ بللې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له امریکا غوښتي چې په دغه هیواد کې د خپل 155 کارکونکو کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د روسیې د دې غوښتنې لپاره د یو احتمالي ځواب په ورکولو غور کوي. د وزارت په بیان کې هم راغلي چې په روسیه کې د خپل کارکونکو د شمیر د کمولو او داسې یو محدودیت باندې څېړنه کوي. پوتین د یکشنبه په ورځ د روسیې له دولتي ټلویزیون سره مرکه وکړه او دا یې یاد کړه چې امریکا د خپل 155 کارکونکو کم کړي. پوتین وویل په دې تمه دی چې په وضعیت کې به ښېګڼه راشي. دی وایي موږ ډېر صبر وکړ او زیاته یې کړه داسې ښکاري چې حتی ډېر ژر به هم په وضعیت کې بدلون رانشي. روسي چارواکو د جمعې په ورځ په یو بیان کې له امریکا وغوښتل چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې په مسکو کې د خپلو ډیپلوماتانو شمېر 455 کسانو ته چې په امریکا متحده ایالاتونو کې د روسیې د سفارت او قونسلګریو د کارکوونکو انډول شمېر دی راکم کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همدا راز وویل چې د اګست له لومړۍ نیټې د امریکا سفارت نور نشي کولی چې په مسکو کې له خپلو ځانګړو کورونو او ګودامونو کار واخلي. د امریکا سنا د پنجشنبې په ورځ امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو او پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې د بندیزونو لایحه تصویب کړه. د اوکراین حکومت وایي د دغه هیواد په ختیځ کې لورس پالو بلتن پالو سره په جګړه کې یو دولتي سرتیری وژل شوی او نه نور ټپیان دي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا پرون وویل دا تلفات په کراسنو هوریفاکا سیمه کې چې د جګړې لومړی کرخه ده په تیرو 24 ساعتونو کې د بلتن پالو د هوان د ډزو له کبله اوښتي دي. بیان یادونه کوي چې په دې حمله کې یو سرتیری وژل شوی او اته نور ټپیان دي. بیان زیاتوي یو بل سرتیری په شیروکینو سیمه کې پر دولتي ځواکونو د بلتن پالو په حمله کې ټپي شوی دی. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وی واشنگتن د اروپا په ختیځ کې د بالتیک د هیوادونو او نورو هغو متحدانو ترڅنګ ولاړ دی چې په سیمه کې د روسیې د نیتونو له کبله اندېښمن دي. ښاغلی پنس دا څرګندونې پرون د استونیا په پلازمینه تالین کې د هغه سفر پر لومړي ګام کې وکړي چې په ترڅ کې ګورجستان او مونتینیګرو ته هم ځي. پنس له فاکس نیوز تلویزیون سره وویل په مرکه کې وویل چې بالتیک هیوادونو ګورجستان او مونتینیګرو ته دا پیغام دادی چې امریکا به د دوی په څنګ کې وي او له دوی سره به ودرېږي. مننه چې خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه www.azadiradio.org لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې اورئ چې د ملي اردو خاصو پوځیانو ته نن یوه لواء پرانستل کیږي. د دوی د تشکیل پراختیا د افغانستان د نوي امنیتي پلان په چوکاټ کې شامل ده.
موږ یو کتله رو د خاصې کتې په نامه د اړې تشکیل د کنډک تشکیلو اوس هغه کتا د کنډک نه لواء ته پورته شوې ده.
د اوبورسونې ریاست په پلازمینه کابل کې د اوبورسونې د وستر پروژې کار پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د خپل کارکونکو د شمیر د کمولو لپاره د روسیې د ولسمشر غوښتنه د تاسف وړ بللی او د ژوند رنګونو کې اوري
تفریخ پرونه لکه څه سره ده ولې چې هغه کې آزاد ای ټوکی چکال هم راځي خو خبر مشکل ده. خدای مکړه کده څه خبر در نخپور شي چې بلچه ته په zarar یا په توان تمام شي هر څه یې تا تر غاړي وي.
یو ځل بیا زما صفی الله ستانگزی سلامونه ومنی. رازو لومړی مطلب ته په پام کې د حکومت د څلور کلن امنیتی پلان د عملی کولو د لومړی ګامونو په ترڅ کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو کنډک نن د ځانګړو ځواکونو لواء ته ارتقا وکړي. د دې نوي پلان لمخې چې نړیوال ټولنې د بروسل په غونډه کې تایید کړ د هیواد وسلوال ځواکونه په بیلابیلو برخو کې پیاوړي کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو ځپل او د سولې ټینګښت د دغه پلان هدفونه دي. احمد تکلو نور جزئیات.
د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو کنډک د هغه پلان له مخې لواء ته ارتقا کوي چې افغان چارواکي وایي له عملي کېدو سره به په هیواد کې سوله ټینګه شي او وسلوال مخالفین به وځپل شي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي د ځانګړو ځواکونو د لواء پرانستل د څلور کلن امنیتي پلان د تطبیق له لومړنیو ګامونو څخه دی او د هوایي ځواک د پیاوړي کولو په ګډون نور اقدامات به هم ډیر ژر د عمل په ډګر کې پلي شي. ښاغلي وزیر تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
موږ یو کتله رو د خاصې کتې په نامه د هغې تشکیل د کنډک تشکیلو اوس هغه کته د کنډک نه لواء ته پورته شوې ده. دا هم د څلور کلن پلان یوه برخه ده. عملا په نورو برخو کې هم کار پیل شوی دی.
ښاغلی وزیرای وایي د بروکسل په غونډه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د دې پلان له تایید وروسته د هیواد دفاعي امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د حملو د شنډولو لپاره د تدافعي عملیاتو ترڅنګ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تعرضي عملیات پیل کړي چې د په وینا اوس هم روان دي.
په دې پلان کې یوه برخه دا ده چې موږ څنګه کولی شو په افغانستان کې امنیت تامین کړو. دا نن موږ شپاړس عملیاتونه لرو په 1300 ولایتونو کې او د کومندو قطعات شپږ ویشت عملیاتونه لرو. دغه ټول تعرضي دي.
د حکومت د څلور کلن امنیتي پلان د تطبیق خبره چارواکي په داسې حال کې کوي چې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه تر بل هر وخت زیاته توده شوې ده. د افغان حکومت د څلور کلن امنیتي پلان طرحه څو میاشتې مخکې جوړه شوه چې وزیرانو شورا او ولسمشر اشرف غني هم تایید کړه. د دې پلان له مخې د هیواد هوایي ځواک په عصري او پرمختللو الوتکو او وسایلو سنبالیږي او د ځانګړو عملیاتو د ځواکونو تشکیل له یوې لوات څخه یوې فرقې ته لوړیږي. همداراز سرحدي ځواکونه د ملي اردو د تشکیلاتو برخه کیږي او د دفاعي امنیتي ځواکونو په نورو تشکیلاتو کې هم یو لړ بدلونونه راځي. خو پر دې ټولو سربیره د دفاع وزارت چارواکي وایي په پوځ کې د فساد د مخنیوي لپاره هم ځانګړي اقدامات په پام کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس ورزو یو راپور ته چې د پلازمینه کابل د اوبو رسولو په اړه باندې دی. د افغانستان د اوبو رسونې ریاست په پلازمینه کابل کې د اوبو رسونې د یوې سترې پروژې کار پیل کړ. د افغانستان د اوبو رسونې رئیس حمیدالله یلانی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې پروژه کې به په ټوله کې 100 میلیونه امریکایي ډالره لګښت وشي. د هغه په خبره د یادې پروژې د یو فاس په جوړېدو سره به شاوخوا 1000 کورنۍ په کابل کې د څښاک پاکې اوبه ولري. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د اوبو رسونې ریاست په پلازمینه کابل کې د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت د اوبو رسونې د یوې سترې پروژې کار پیل کړ. د دې بنسټ رئیس حمیدالله یلانی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پروژه په دریو فازونو کې تطبیقیږي چې لګښت یې د آلمان هیواد، د امریکا متحده ایالاتونو د پراختیایي ادارې او فرانسې پراختیایي بانک لخوا ورکول کیږي. دغه په خبره د دې پروژې د لومړي فاز کار چې 11 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي پیل شوی دی. یقینا چې د دې پروژې له اساسات څخه به یوه داوي چې له اوبو څخه سمه استفاده وشي او 10000 کورنۍ به په مستقیم ډول له دغې پروژې څخه ګټه اخلي او 40% به په معیاري ډول دغه کورنۍ اوبه ولري. د دې پروژې د پلي کېدو لپاره 1000 ورځې په نظر کې نیول شوي. د افغانستان د اوبو رسونې رئیس دغه پروژه په افغانستان کې بېساري ګڼي او وایي په پام کې ده چې د یو پمپ سټېشن له لارې د کابل له بهر څخه اوبه لومړی وزیر اکبر خان تپې ته انتقال شي او له هغه ځایه به بیا په خلکو وویشل شي. کابل چې د هیواد له ګڼ مېشتو ښارونو څخه دی او د یو شمېر راپورونو له مخې څه کم و زیات 15 میلیونه نفوس لري، د اوسېدونکو یوه اساسي ستونزه یې د څښلو د پاکو اوبو نه لرل دي. د کابل اوسیدونکو په دې برخه کې په کراتو په حکومت نیوکه کړي چې د ستونزې ته یې سمه پاملرنه نه ده کړې. د ممتاز ګروپ د شرکت رئیس عبدالبصیر لطیفي چې د دې پروژې د پلي کېدو چارې په غاړه اخیستې وایي د دغې پروژې چارې به د افغان انجینرانو لخوا پر مخ وړل کیږي. موږ د افغانستان لومړنی ستر پمپ سټېشن په کابل کې جوړو او انشاءالله د افغاني انجینرانو په لاس جوړو. د دې پروژې لپاره ټول وسایل له اروپا څخه راځي. موږ د دې پروژې پلي کولو ته ژمن یو. د افغانستان د اوبو رسونې رئیس ویلي چې په کابل کې د اوبو رسونې د دې لوی پروژې د پیلولو یو هدف د اوبو د مدیریت په برخه کې د حکومت د سیاست یوه برخه ده. د دغه بنسټ د رئیس په خبره د دې پروژې په پلي کېدو سره به د ځمکې لاندې د اوبو ملوث کېدو مخه هم ونیول شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
مننه چې زموږ پروګرامونو ته مو غوږ نیولی دی. کولای شئ د ازادي راډیو ژوندۍ خپرونې په ویب سایټ باندې هم واورئ. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو لطفا ورشئ www.azadiradio.org ووهئ، د ازادي راډیو پښتو ویب پاڼې ته ورشئ، هلته د غږونو په برخه کې د غږ د خپراوي بټن کیکاږئ او تاسو به زموږ غږونه په ژوندۍ بڼه واورئ. همداراز زموږ ثبت شوي پروګرامونه هم د
ټاکل شوی تقسیم اوقاتونو لمخي حالته اوریدل شي کولای شي په ټول افغانستان کې په اسانه طریقه باندې دولش پګنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.15 ازادي رادیو ونیسي او خبرونه او راپورونه او نور جالب پروګرامونه واوري. په افغانستان کې د سهار 5:15 کېدونکو دی سلطان محمد سرور ته بغوښ شو چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعات کتلی او تبصری تاسو ته لوستي.
ډیلی نیوز اینڈ انالیسز هندی ورځپاڼې خپلې وروستۍ ګڼې کې د هیواد ته د کابل او هرات د پوهنتونونو د 1200 مسلکي استادانو د سفر په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د هند او افغانستان اړیکې د تاریخ په اوږدو کې د وخت د ازمیښت په وړاندې بریالۍ پاتې شوې دي. دغه روابط اوس په ممبئی کې د ټولنیزو علومو لپاره د تاتا د انسټیټیوټ لخوا په یوې علمي غوټې نور هم سره ټینګ شول. ورځپاڼه زیاتوي دغه انسټیټیوټ د ټولنیزو څیړنو لپاره د سیل برمن د سکول، هنتر کالج او د نیویارک د ښار د پوهنتون په مرسته د کابل او هرات پوهنتونونو د ارواپوهنې او مشاورو له څانګو سره همکاري پیل کړې ده. ډیلی نیوز اینڈ انالیسز لیکي چې دغه 12 افغان مسلکي استادان یو اونۍ مخکې ممبئی ته رسیدلي دي. د تاتا د انسټیټیوټ مشر اپارنا جوشي ورسپانې ته ویلي دي چې موږ غواړو دغه افغانان وګوري چې د مشاورې پروګرامونه څنګه دلته تدریس کیږي او دا هم غواړو دوی ته وښیو چې د روزنې لارې چارې څنګه عملي کیږي. ډاکټر جوشي ویلي دي چې مسلکي مشاوره په هند کې د تکامل په حالت کې ده او دواړه خواوې له یو بله ګټه اخیستلی سي. بلخوا د هرات د پوهنتون یو استاد بصیر احمد کریمی ورسپانې ته ویلي دي چې د موږ هیواد د څو لسیزو جنگ جګړو ځپلی دی. اوس چې خلک د رواني او ټولنیزې روغتیا اهمیت ته متوجه شوي دي د مسلکي مشاورې د خدماتو ضرورت هم لیدل کیږي. استاد کریمی ویلي دي چې موږ هیله لرو د هند د دغه لوی انسټیټیوټ له تجاربو څه زده کړو. بلخوا بریت بارت نیوز ویب سایټ په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د لګښتونو د لوی مفتش جان سوبکو له قوله لیکي چې وایي موږ افغانان په پیسو کې غرق کړي دي. نوموړي له دغه ویب سایټ سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي چې امریکا په 2001 کال کې د افغانستان د جګړې د پیل په مهال دغه هیواد په پیسو کې غرق کړ او کله چې چاته دومره ډېرې پیسې ورکړل شي نو د تعجب ځای نه دی چې ځینې یې ضایع کیږي. خغلی سوبکو ویلی دی چې د امریکا خلک باید د دغو پیسو د محاسبې غوښتنه وکړي. هغه ویلی دی چې د امریکا خلک باید د افغانستان جګړې ته ځکه پاملرنه وکړي چې دغه جنگ د امریکا د حکومت لپاره د ملي امنیت یو مسأله ده.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان عدلی وزارت وایي په 1395 لمریز کال کې امنیتي ځواکونو نږدې 900 د انسانانو قاچاق کوونکي نیولې دي. په دغه وزارت کې د بشري حقوقو د ملاتړ د ادارې مسؤل د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې وویل په افغانستان کې د انساني قاچاق کچه ټیټه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2012 کال د راپور له مخې افغانستان د انساني قاچاق له لومړي کتار هیوادونو دوهم قطر طرح کته شوی. په دې اړه رحمت الله افغان ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د عدلی وزارت په داسې حال کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ مانځي چې افغان حکومت لا هم د انسانانو د قاچاق په اړه مشخص ارقام نه لري. په دغه وزارت کې د بشري حقوقو د ملاتړ د ادارې مسؤل احمد وحید هدایت د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په تیر لمریز کال کې 450 کسان له انساني قاچاقبرانو څخه ژغورلي دي.
در 1395 بالاتر از 450 نفر.
هغه وایي په 1395 کال کې له 450 څخه زیات کسان له انساني قاچاقبرانو څخه آزاد شوي او په همدې کال کې 890 یا قاچاقبران د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوي او د 450 دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل شوي دي. د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې د افغانستان سرحدي ولایتونه هرات، نیمروز، کندوز او ننګرهار د انساني قاچاق له پلوه زیانمن ولایتونه ګڼل شوي دي. جنگ نامنی، بېوزلي او په لرو پرتو سیمو کې ناسم رواجونه په افغانستان کې د انساني قاچاق عمده لاملونه دي. تر ډېره ماشومان، تنکي ځوانان او ښځې د انسانانو د قاچاقونکو ښکار ګرځي. هغه انسانان چې قاچاقیږي تر ډیره ورباندې جنسي تیری کیږي، جنسي غلامي ته هڅول کیږي، په تروریستي حملو کې ورنه استفاده کیږي او حتی د بدن غړي پلورل کیږي. افغان حکومت ادعا کوي چې په هیواد کې د انساني قاچاق کچه راټیټه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2010 میلادي کال د راپور له مخې افغانستان د انساني قاچاق له لومړي کتار هیوادونو څخه دویم ته راښکته سوی. د افغانستان د عدلیې وزارت هم وایي چې د افغانستان د جزا په کوډ کې انساني قاچاق تعریف سوی او مجرمینو ته جزا مشخصه سوی او دا مهال نافذه ده. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د بیان مرستیال د واخان مینهپال وایي چې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره حکومت پیاوړې اراده لري او عاملین به یې تر جدي عدلي تعقیب لاندې ونیول سي.
د افغانستان حکومت له ټولو جرایمو سره د مبارزې په برخه کې تعهد لري، بیا په ځانګړې توګه د انساني قاچاق په برخه کې. او په دغه برخه کې زموږ ټول عدلي قضایي ارګانونه، کشفي ارګانونه دا ډېر جدي دي.
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین کمال سادات په همدې مراسمو کې وویل چې ډېری افغان ځوانان د انساني قاچاق کار ګرځي او په دې برخه کې دوی عامه پوهاوی پیل کړی. ښاغلی سادات له دیني عالمانو او ځوانانو غواړي چې په دې برخه کې له حکومت سره بشپړه همکاري وکړي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. مننه چې آزادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس ورځو یو رپورټ ته چې زموږ خبریال روح الله انوري له کونړه را لېږلی دی. په کونړ کې د کرنې د برخې د ریاست لخوا یو شمیر باغونه جوړ شوی دی. شاوخوا 400 جریبه ځمکه باندې دغه باغونه ودان شوی دی. په دې اړه رهلان وری ته وغږدو.
په نورستان کې د کرنې او مالداری رئیس انجینر عبدالغیاس ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې باغ لرونکي او دهقانان د باغداری د پخوانیو طریقو کار اخلي او دوی پلان لري چې په نورستان کې د باغداری نوې طریقې مروج کړي څو باغ لرونکي له کمې ځمکې زیاته ګټه ترلاسه کړي.
باغونه چې وګورو یعنې ډېر ښې مڼې دي، ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. مثلا ګیلاس وګورو، مګر معیاري نه دي نال شوي. هر دهقان په خپله خوښه باندې نال کړي دي، فاصلې په نظر کې نه ده نیولې، د قطارونو د بوټو ترمن نور هغه شاخبوري حضرات اصول پکې هیڅ نه دي مراد شوي. مګر اوس موږ یعنې په دغه برخه کې چې د کوم زاړو باغونه جوړ شوي چې اول د موږ دغه اصلاح کړو.
د زراعت رئیس وایي راتلونکي کال ته پلان لري چې په 400 جریبه ځمکه د بلابیلو میوو نیالګي نال کړي
او نوي باغونو لپاره موږ پروګرام لرو. دغه سروې زموږ ان شاء الله جریان لري. په دې راتلونکي کال کې موږ پلان لرو چې 400 جریبه صاحب موږ په نورستان کې په مختلفو باغونو باندې پوښو.
هغه وایي په نورستان کې مڼې، غوزان، بادام، چلغوزي او د نورو میوو ونې ښه حاصلات ورکوي، خو تر اوسه باغ لرونکو د اصلاح شوو تخمونو او نیالګیو لور ته پام نه دی کړی.
نو په دغه برخه کې د خلکو همکاري یعنی شته دی، خو مګر کار غواړي تر څو موږ وکولی شو د دوی د ذهنونه موږ آماده کړو. یعنی مثلا دوی د هر څه په اهمیت باندې پوه کړو، چې د ضرورت په اهمیت پوه کړو. د هر موږ غواړو چې اوس مثلا همدا کم ځمکو ته یعنې د باغدارۍ پروژه موږ د وکړو چې د کم ځمکې نه دوی زیات لاسته راوړو.
کونړ او نورستان د خپلو طبیعي ځنګلونو درلودلو له امله ډیر شهرت لري. په کونړ کې تر ډیره حده دغه ملي شتمني له منځه وړل شوي او په نورستان کې د ولسی ناغو او بندیزونو په وجه لا هم تر ډیره حده خوندي ساتل شوي. چارواکو ته پکار دي چې لومړی د ځنګل د پرې کولو مخه ونیسي او که د ځنګل وهلو مخه نشي نیولی نو د وهل شوو ځنګلونو بیا رغونې ته دې ځانګړی پام وکړي. د بیا رغونې تر څنګ دې ته هم باید پام وکړي چې په کومه پروژه کار پیل کیږي، باید د هغه د چارو پوره څارنه وکړي. داسې نه چې د یو شمیر نورو پخوانیو پروژو په څیر یوازې په کاغذونو کې بشپړې شي او پیسې راوستل شي او د کار درکې نه لګیږي.
په بخښنې سره چې راپور مو له نورستانه تاسو ته خپور کړو، خو ما د کونړ یادونه وکړل، البته په نوم کې اشتباه شوی وه. اوس هم تر لنډې دمې وروسته د نړۍ یو مهم راپور تاسو ته خپرو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر لخوا د امریکایي کارکونکو د کمولو غوښتنه د تاسف وړ بللې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له امریکا غوښتي چې په روسیه کې دې خپل 155 کارکونکي کم کړي. په دې اړه احمد تکل ته غوږ دو.
ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د امریکا 155 ډیپلوماتان باید په روسیه کې خپل کار بند کړي او زیاته یې کړه چې د مسکو او واشنگتن د اړیکو د ښه کېدو لپاره داسې ژر تمه نشي کېدی. پوتین وویل موږ په دې تمه چې په وضعیت کې به ښېګڼه راشي ډېر صبر وکړ، خو داسې ښکاري چې حتی ډېر ژر به هم په وضعیت کې بدلون رانشي. د امریکا سنا د پنجشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو او پر اوکراین د یرغل له کبله پر دې هیواد د اوسنیو او په سوریه کې د لاسوهنو په خاطر د نویو بندیزونو لایحه په 9 موافقو او 2 مخالفو رایو تصویب کړه. لایحه همداراز ولسمشر ټرمپ په دې مکلف بولي چې د بندیزونو د لرې کولو یا کمولو په صورت کې باید د کانګرس موافقه ترلاسه کړي. دا لایحه د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته استول شوې او ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له روسیې سره د اړیکو ښه کول یې د انتخاباتي کمپاین له مهمو شعارونو څخه و باید هغه توشیح کړي. روسي چارواکو د جمعې په ورځ له متحدو ایالاتو وغوښتل چې په مسکو کې د خپلو ډیپلوماتانو شمیر د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې 455 کسانو ته چې په امریکا کې د روسیې د سفارت او د قونسلګریو د کارکونکو شمیر دی رقم کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې همداراز وویل چې د اګست د میاشتې له لومړۍ نیټې د امریکا سفارت نور نشي کولای په مسکو کې له خپلو ځانګړو کورونو او ګودامونو څخه کار واخلي. په بیان کې یادونه شوې وه چې د امریکا په سنا کې پر روسیې د بندیزونو د لایحې تصویب په نړیوالو مسایلو کې د امریکا افراطي تهاجمي پالیسي ثابته کړه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا پوځوي په کونړ کې د داعش ډلې پر مرکز په یو پخوانی حمله کې په وژل شوی کسانو کې د دې ډلې څلور نور مهم قمندانان اوس پیژندلې دي. ناټو ویلي په هغه هوایي حمله کې چې د داعش ډلې مشر ابو سعید پکې وژل شو، د داعش د خراسان څنګه د دینی چارو مسول شیخ ضیاء الله په وټپور ولسوالۍ کې د داعش جګپوړی قمندان مولوي حبیب، د داعش ډلې اوسنی او د حزب اسلامي پخوانی قمندان حاجي شیر الله او د ابو سعید یو نږدې ملګری اسد الله هم وژل شوی دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي دوه کسان د عدلي او قضایي مرکز د لوی جرمونو پولیسو ته د بډو ورکولو پر مهال نیول شوي دي. دوی غوښتل 2,000,000 ډالر په پیسې سپینې کړي او غوښتل یې 10,000 امریکایي ډالر رشوت ورکړي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د طالبانو د سوق او ادارې مرکز یې نیولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د خپلو کارکونکو د شمیر د کمولو لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتنه د تاسف وړ بللې ده. روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له امریکا غوښتي چې په دغه هیواد کې د خپل 155 کارکونکي کم کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي واشنگتن د اروپا په ختیځ کې د بالتیک د هیوادونو او نورو هغو متحدانو ترڅنګ ولاړ دی چې په سیمه کې د روسیې د نیتونو له کبله اندېښمن دي. او د اوکراین حکومت وایي د دغه هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو سره په جګړه کې یو دولتي سرتیری وژل شوی او 9 نور ټپیان دي. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼې www.azadiradio.org باندې ولولئ.
د ژوند رنگونه
زه رزما زازه یم، یو ژورنالیست یم.
کته لخپل ستونز نه راتوایته کله ته دلته کار کوي کنه لکه مو ستونز سره مخ کیږي.
یو ځنې ستونز چې د زموږ د ټوله نه ستونز ده چې د پکتیا ولایت اوسیدون کې یم. طبعا بعضی اساسیتونه دي چې د سړی په مقابل کې دریږي. نو زیاتره تهدیدونه وی بعضی وخت خو خوشبخت نه تر دې د مزه داسې تهدید سره نه مخ مخ شوی چې ماته ستونز را مسه کړی وي.
څنګه دې مسلک ته مخکړه آی شوق دی وک سیلاتوی
ما غوښتل کله چې زه مکتب کې مخونځي کې ومه نو ما کله چې رادیوګان نه وی فعال شوه پس لدې چې د کرزی حکومت را مسته شو باکه خسته تفریح پرونه وینا خبرونه به شما اوریدل هغه خپل هڅه خپل هان چې هر څوک وی هدف وټکی هغه هدف ترسیږي نو ما هم شاق ډیر زیات ورسره.
څنګه دې خبر برخه کې کار اسانه ده که تفریح پرونه کې کار کوي؟
تفریح پرونه هم اسانه ده، خبر هم اسانه ده، هر څه ځانته یو ځای لري. که زه درته وایم بیا تفریح خبرونه لکه څنګه ساله ده ولی چاغه که آزاد ای تو کی چکال هم رد راشی خو خبر مشکل ده خدای مکړه کده خبر در نخپور شي چې بلچه ته په zarar یا په توان تمام شي هر څه ایته تر غاړي وي
به څنګه کی وظیفه الله سور کوي
وظیفه به الله سور نه کوم ما په نظر کچیر اداره چا سره همکار وي نو چې خبر وای ما په نظر دومره مسولیت و نه لري څومره شي مسولیت لري
او یو بل خبردار چې کله خلکو ته غلط خبر وړاندې سي هغه به هیڅ کله ته په سم خبرم باور نکی کنه
د هم د اعتماد خبره ده ته چیرې خدای مکړه ته یو ورځ خبر غلط وړاندې کړو نو سبا ته هغه ده چې هغه کوم مینوال چې لري د خبر هغه هم له لاسه ورکوي
څوک نه اوري
څوک نه اوري بل
او ډیر مننه تاسو نه
ډیر زیاته مننه له تاسو څخه هم
مننه چې لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واوري